گرانوڈر محترم اوریدن کو دمین ڈک سلامونه قبول کړه. محترم پروگرام خلی تعلیم سره تاسو په ګران خدمت کې ازل بیا حاضر یو. لکه چې تاسو خبر یې د تیر سو میاشتو راسه د تیاری او رڼا د عنوان لاندې زموږ د مضامینو یو ډېره جالبه او زړه راښکون کې سلسله روانه ده. په دې پروګرامونو کې موږ تاسو ته د انجیل شریف او تورا شریف د ښکلي تعلیم په رڼا کې د ګناه تباهکاری او د خدای پاک د خلاصون منصوبې په حق لخایو. محترم انسان چې په دې دنیا کې پیدا کیږي هغه په ګناه لړلي حالت کې دې دنیا ته راځي. دا ګناه چې هغه سره وي دا هغه ته د انسان په توګه د مور پلار نه اولنی میراث ملویږي. په زبور یو پنځم کې حضرت داود وایي چې ما په بدای کې صورت اومندلو او د ګناه په حالت کې د مور په ګیډه کې ځای شوم. دا ډېر لوی حقیقت دی. ولی اکثر خلک د دې حقیقت نه سترګې پټوي او په خپل صداقت یا په خپل راسته فخر کوي. په دې کې دوه قسمه خلک وي. یو هغه چې ګناه سترګې ړندې کړي وي او خپل ګناه ورته نه ښکاري. نور هغه دي چې په دې خوشاله دي چې د خلکو په نظر کې ښه دي او هر څوک صفت کوي. ولی د خلاصون حاجت هر چا ته شته دی او د دې خلاصون دپاره موږ لولو چې انجیل د یوحنا اول باب په دې آیتونو کې څه لیکلي دي. واورئ.
په ازل کې کلام و او کلام د خدای څخه و او کلام خدای و. دغه په ازل کې د خدای څخه و او دغه په ذریعه ټول سیزونه په وجود کې راغل. هیڅ سیزون بغیر د هغه د رضا نه په وجود کې رانغی. څه چې په وجود کې راغلل په هغې کې ژوند و او همدغه ژوند د بني آدم نور و او نور په تیاره کې ځلیږي او تیارې پرې هیڅکله هم غالبې شوي نه دي.
نور په تیاره کې ځلیږي. نور په تیاره کې ښکاري او تیاره پرې غالبه نشوه. قدرمنو لږ فکر وکړئ. کچرې دروغ پر رښتیا او برې ومومي، نیکی په بده غالبه شوې وي او تیاره پر رڼا غالبه وي، نو په دنیا به ډېر زیات کړاو زموږ د پاره و او هېڅ د خلاصون لار به مو نه موندلې. هسې به مو په تیارو کې ډغرې وهلې او د رڼا امید به مو نه لرلو. خو شکر دی چې خدای پاک ته د ځمکې او آسمانونو مالک او خالق دی. هغه زموږ ټول حاجتونه ویني او هغه پوهیږي چې موږ ته د خوراک او د اوبو د جامو سر پټولو ځای حاجت دی. خدای پاک زموږ د پاره، زموږ د ګناهګارانو د پاره دا هر څه کړي دي چې موږ د څه محتاج نه یو. خدای پاک غفور رحیم دی. هغه د ګناه نه نفرت کوي ولی د ګناهګار سره مینه کوي. د خدای پاک د مینې د ټول نه لوی ثبوت هم دا دی چې هغه زموږ په ژوند کې د تیارو د علاج په خاطر خپل آسمانی نور، خپل یوازینی زوی عیسی مسیح راولېږلو چې د هغه د قربانۍ په وسیله زموږ ګناهونه وبخلی شي. د هغه د پاک نور په وسیله زموږ په تیارو کې رڼا راشي. په انجیل د یوحنا دریم باب او شپاړسم آیت کې داسې لیکل شوي دي: خدای د دې دنیا سره داسې مینه وکړه چې خپل یوازینی زوی ورکړو، چې هر هغه څوک چې په زوی ایمان راوړي هغه هلاک نه شي خو تل تر تله ژوند عمومي. محترمو، د نننی پروګرام اوریدو نه پس به تاسو په رښتیا پوهیږئ چې دا ژوند څنګه موږ ته ملاویدی شي او د دې د حاصلولو طریقه څه ده. خو د ابدي ژوند په حقله د پوهېدو نه اول پکار دي چې موږ په شریعت پوه شو. شریعت د یو مفتي په شان خپل فتوا ورکوي او د شریعت په وسیله خلاصون کله هم نشي کېدی. که داسې وي نو بیا به قانون هر غلطه شاباسي ورکولو. ولې داسې نه کیږي؟ هر کله چې یو مجرم محکمه شي نو د هغه د خلاصون دوه لارې دي: سزا یا کفاره. همداسې شریعت دی. د پخوا راسې خدای پاک حضرت موسی ته چې شریعت ورکولو نو په هغې کې د ګډورو او غویانو قربانۍ وې او دا قربانۍ د راتلونکي یوې قربانۍ عکس وې. راځئ چې وورو پولس رسول په رومیانو ته خپل خط کې څه وایي. دا مونږ رومیانو اوغم باب نه لولو:
زما ملګرو، تاسو نه خبره نه شئ کېدی، زه هغوی ته وایم څوک چې څه نه څه د شریعت نه خبر دي، چې سړی د شریعت تر هغې پابند دی تر څو چې ژوندی وي، د هغې نه پس نه. لکه یو واده شوې ښځه تر هغې د خپل سختن پابنده ده تر څو چې هغه ژوندی وي، او که د هغې سختن مړ شي نو بیا هغه د واده د شرعي پابندو نه خلاصه شي. نو په دې وجه که هغه د خپل خاوند په ژوندانه د بل سړي سره لار شړي نو هغه د زنا جرم کوي، خو که چېرې د هغې خاوند مړ شي نو هغه د شریعت نه آزاده ده. نو هغه که چېرې بیا د بل سړي سره سترګه اخلي نو زناکار نه وي. نو زما ملګرو، تاسو هم په شری جوړ د عیسی د وجود سره تړلی یې، او ځکه مړ شوي یې هم د هغې په برکت تاسو د هغه په ذات کې یو بل خاوند موندی دی چې هغه د مړو نه پاسوله شوی دی، د دې دپاره چې مونږ د خدای په وړاندې میوادار شو. څه وخت چې مونږ د خپل سفلي فطرت مطابق ژوند کوو، نو زموږ د ګناهونو خواهشات د شرعي حکمونو د وجې رابیدارېدل چې د مرګ میوه راوړي. خو اوس هر کله چې مونږ د هغه سیزونو دپاره مړي وو کومو چې مونږ پابند کړي وو، نو مونږ د شریعت نه په دې شان آزاد یو او چې په یو نوي انداز د خدای خدمت وکړو. هغه لار د روح ده چې د زړې لارې نه مختلفه ده کومه چې د لیکل شوي شریعت لار ده. نو بیا به څه وشي؟ آیا شریعت د ګناه سره برابر دی؟ یقینا چې نه، ځکه چې که شریعت نه وی نو زه به په ګناه پوه شوی نه وی. مثلا ما به دا هیڅکله هم نه وی پیژندلی چې حیرت څه شی وي. که چیرې شریعت دا نه وی ویلی چې تاسو ګوکسترګي کېږی، ما هم د دې حکم له کبله ګناه ته دا موقع په لاس ورغله او ما کې د هر قسمو غلطو خواهشاتو ځای پیدا کړو. چې شریعت نه وي نو ګناه بې اثره ده. یو وخت داسې و چې د شریعت په غیر موجوده کې زه پوره ژوندی وم، خو هر کله چې حکم راغی نو ګناه ژوندی شوه او زه مړ شوم. او کومو حکمونو چې باید ژوند پر یو لار اخیستی وی، زما د تجربې مطابق زه مرګ پله روان کړم، ځکه چې ګناه په شرعي حکم کې موقع ومونده زه اولم سولم او د شریعت په لارې مړ کړم. ځکه شریعت ځاني خو مبارک دی او حکم هم مبارک دی او حق او ښه دی. نو بیا مونږ دا ویلو شو څه چې دا ښه سیز ګني زما مرګ و؟ هېڅکله نه. دا خو ګناه و چې زه یې ووژلم او هم په دې شان ګناه خپل اصلي شکل ښکاره کړو، او دا شان د حکم په وسیلې ګناه د نور کړنه زیاته بده شوه. مونږ پوهیږو شریعت روحانی دی، خو زه نه یم. زه غیر روحانی د ګناهونو زرخرید غلام یم، تر دې چې زه خو خپل حرکتونه خپل نه شمارم، ځکه چې زه څه کوم نو هغه هغه څه نه دي چې زه کول غواړم، بلکې هغه دي چې زه ته ځان ژغورم. خو که چیرې څه زه کوم هغه زما د مرضۍ خلاف وي، نو مطلب یې دا شو چې زه د شریعت سره متفق یم او دا د صفت لایق ګڼم. خو لکه څنګه چې څیزونه دي نو زه د عمل هیڅ اختیار نه لرم، خو دا چارې په ما کې موجود ګناه کوي، ځکه چې ما ته دا معلومه ده چې زما په ذات کې هیڅ نیکی نشته. مطلب مې د خپل سفلي فطرت نه دی، ځکه چې زه د نیکۍ کول خواهش لرم خو عمل نشته. زه چې څه نیکي کول غواړم په کولو کې پاتې راځم، او چې زه څه کوم هغه غلط دي او زما د فطرت خلاف دي. او څه چې زه کوم که هغه زما د فطرت خلاف دي، نو ښکاره خبره ده چې د کوونکی زه نه یم، بلکې هغه ګناه ده چې زه یې په ځان کې لرم. نو ما بیا دا اصول هغه وخت معلوم کړو چې هر کله زه نیکي کول غواړم نو صرف بدی ته مې لاس رسېدی شي. زما په لاشعور کې زه د خدای په شریعت خوشحاله یم، خو زه دا ګڼم چې زما د وجود په اندامونو کې یو بل قانون کار کوي چې هغه زما د لاشعور د منلی شوي شریعت سره په جنګ دی او ما د شریعت په قانون کې قیدوي. دغه زما په اندامونو کې د ګناه قانون دی. زه یو عاجز مخلوق یم، نو داسې څوک دی چې هغه به ما د مرګ د کومې نه بهر کړي؟ صرف یو خدای دی چې زموږ د مالک عیسی مسیح په ذریعه به رامدد شي. د خدای ډیر شکر دی په لنډو ټوک کې زه چې په خپله د خدای د شریعت پابند یم، د عقل سلیم د خاوند په حیث د خپل سفلي فطرت د لاسه لا اوس هم د ګناه د اصول غلام یم.
په دې کې تاسو ولیدل چې شریعت څه شی دی. دا خلاصون نشي ورکولی، یوازې مرګ ورکولی شي، ځکه چې د شریعت صداقت هم دا دی چې کوم ځان چې ګناه کوي هغه به مري. هاو هغه به مري. مرګ د ګناه نتیجه ده. خو دلته مونږ د دې مرګ ذکر نه کوو چې جسمانی دی، بلکې د هغه مرګ چې د تل دپاره په کې خلک په هور کې سوزي. لږ فکر وکړئ، سوزیدل څه آسان کار نه دی. د دوو منټونو دپاره سوزیدنه آسانه نه ده، نو د ټول عمر خبره خو ډیره سخته ده. خو خلاصون شته، لکه چې خدای پاک د دنیا د بدني حاجتونو د پوره کولو لاره جوړه کړې ده، همهغسې هغه د خلاصون لار هم جوړه کړې ده. او هغه لار یوازې عیسی مسیح دی. عیسی مسیح په صلیب باندې زموږ د ګناهونو سزا په خپلې خوښې زملې ده. په هغه د چا زور نه و، خو هغه د دې دپاره زموږ سزا وزغمله چې موږ د سزا نه بچ شو. په دې د پوهېدو دپاره یوه ساده غوندې کیسه تاسو ته کوم او هیله لرم چې پوه به شئ. په یو غریزه علاقه کې یو ډېر آباد کلی و. په دې کلي کې خلک ډېر خوشحاله وو او ژوند یې ښه و. د یو زمیندار دوه زامن وو چې یو ډېر پرهیزګاره او بل ډېر بدعمل و. دا زمیندار ناڅاپه بیمار او بیا مړ شو. بدعمله زوی خپلې پیسې په جواری او نور بد کارونو کې دوړه کولې. یو ورځ دې بدعمله زوی چا سره جنګ وکړو. په دې جنگ کې د بل سړی په چاړو ووهلو او مړ کړو. هر کله چې ده وکتل چې دا سړی مړ شو نو منډه یې واخیسته. پولیس ورپسې و او دی ډېر تیز خپل کور ته راخوشې و. کله چې په کور ننوتو نو مشر ورور یې ناست و. دی ورته په خپو پرېوتلو چې خدای دپاره ما بچ کړه، پولیس راپسې دی. مشر ورور ورته وویل شابه سرشه جامې دې وباسه. ده د وینو لړلې جامې وویستلې او د خپل ورور پاکې جامې واغوستې. مشر ورور د ده د وینو لړلې جامې واچولې او په دې کې پولیس په کور راننوتو. هر کله چې هغوی دا کس ولیدو چې په وینو لړلې جامې اغوستې وې دا یې ونیولو او بیتلو. دوه درې ورځې تیرې شوې. د کشر ورور سره غم شو چې زما مشر ورور خو به ووژني. ډېر په منډه عدالت ته روان شو، خو کله چې هلته رسیږي مشر ورور یې پاسې شوی و. دې ورور چغې شروع کړې، سړی ما وژلی دی، ما پانسې کړی، ما پانسې کړی. خو پولیس ونیولو او بهر یې کړو. په دې وینا چې د یو قتل سزا دوه کسانو ته نشو ورکولی. قانون دا وایي چې د یو قتل سزا یو کس ته میلاویدی شي. اوس لاړ شه او یو خط یې ورله ورکړو چې ورور د ده دپاره لیکلی و. په دې خط کې یو جمله لیکلې وه چې زما وروره بیا ګناه ونه کې. محترمو، همداسې مالکې سازمونږ په ځای خپل ځان په دارو خېجولو. که مونږ د هغه په قربانۍ ایمان راوړو چې دا زما د ګناه کفاره ده او دې سره زما ګناهونه بخلی شوي دي، نو تاسو به د ابدي هلاکت نه بچ شئ او د خدای پاک په بادشاهۍ کې به داخل شئ. اوس زموږ د پروګرام وخت سرته رسی. اجازت غواړو. د خدای په امان.